دا مشال رادیو دا ز ګلیاس تاسو قربایم ستړي مشي په پیښور کې د ګرمي 12 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای القاعده غړي د امریکا نه نشي پټیدي د پاکستان لاجمت خط په اړه جوړ شوی کمیشن منصور اجازه ته د فروری 9 مینیټې پورې مهلت ورکړي د سره سره د پاکستان قبایلی سیمو او په نړیوال حالاتو رپورټونه او سیډن لرو خو دار سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د نجیب امیر نورو
د دې وخت مهم خبرونه د پیښور په نمک منډی کې د کور د چت تر پریوتو لامل او کسان مړ شوي او دوه نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د القاعده تنظیم اوس د امریکا لپاره ګواښ نه دی او په مصر کې دغه ولسي پاسون یو کال پوره شو چې په ترڅ کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک واکمني ختمه شوه پورا خبرونه د پیښور په نمک منډی سیمه کې د کور چتر پریوته چې پترس کې د میرمن او ماشومان په ګډون و کسان وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د پیښنن سار وختي په سلورو بجوره منسته شو په پیښور کې د مشال لیډیو خبريال وایي امدادي ډلو د کور د خاورو ډبرو ملبي د لری کولو کار پای ته رسولې را پریوته کور د نظر محمد په نوم د یو ځای کسو چې د کورنۍ نه یوازې یو کس بچ پاتې دي د غزوې چې د خپلوانو کرش پوه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره ریډي لیډینګ روغتون ته رسول شوی دي په کورم ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي 15 کسان نیول دي دا کسان د حدودو د ذمہواری د قانون لاندې نیول شوی ځکه چې د دوی په سیمه شکردره کې 13 ورځ د تاج محمد په نوم د یو کس نه چاګړې تختولې او په دباندې تشدد کړو د امریکا د حکومت د مرستو نړیواله ادارې یو ایس ای ډی د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونې سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه د کارخانو د رغونې او بیا رغونې او د سیلګرۍ لپاره په ګډه هلې ځلې کول شي په دې لړ کې به نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته هم بلنه ورکول کیږي چې په دې صوبه کې د سرمایه ګذاري وکړي د پختونخوا د سوداګرۍ د خونې مشر افان عزیز په دې اړه وایي
وګری مونږ دا غواړو چې دلته داسې خبرې چې کوم دي پروجیکټ چې کوم دي هغه آئیډینټیفای شي چې کوم دلته خلک ول شي چې خلک دلته راځي نو مونږ پوټینشیل انویسټرز پته خودلې شو چې بای دلته انویسټمنټ او کېدا شي او کېدا شي او مطلب خلک راځي وته آپشن بلاویږي چې کله آپشن سم مخ درته ښکاري نو بیا سره انویسټمنټ د پرم سوچ کولی شي
ول پلو د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور وای اوس په پښتونخوا صوبه کې امنیت راغلی او د سوداګرۍ لپاره حالات موزون دي په پاکستان کې د قاضیانو یوې ډلې له دې خبرې انکار کړی چې د لانجمن لیک یا میمو ګیټ د یو مهم ګوانه به د پاکستان نه بهر بیان ریکارډ کوي امریکایي سوداګر منصور اجاز په ولسمشر زرداری تور پورې کړو چې د تیر کال په مئی میاشت کې امریکا ته یو لیک لیږلو چې ورکی غوښتنه شوې وه چې د پوز د کودتا نه د حکومت وژغوري خو اوس منصور اجاز د بیان د ریکارډ کولو لپاره پاکستان ته د تلو نه انکار کړی دی داسې ښکاري چې نوموړی د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته نه ستنېږي د سیف زرداری خلاف په کیس کې د منصور اجاز بیان د ډیر اهمیت وړ ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په نړیواله کچه د القاعده ملامت شوی او د امریکا لپاره اوس دا تنظیم د ډیر خطر وړ نه دی نوموړی زیاته کړه
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country. Most of al-Qaeda's
They were put through two lessons ki da lumre war de Osama bin Laden de hewa tahis dawal gwah na de dal qaida muhim mashran laman zawdal shwidi da Taliban gurzang mat kre shwidi da Afghanistan na yashmir zwakuno hewa tastani dal pail kre di Obama ziyat takra da Iraq da jang pay ta rasido dui ta da fursat plas ki war kro chi pa nariwal kach da khpal dukhman khilaf kutli gamuna pur takri da wel Pakistan نیولې تر یمنه پورې د القاعده فعالین په منډه دي ځکه غوی په دې پویږي چې امریکا نه ځان نشي خلاصولې په افغانستان کې چرواکي وایي په تیر یو ونی کې د هیواد په لری پرتو شمالي سیمو کې د واورو د وریدو او د برف کوچونو درغړېدو لامل شپږ سلويخ کسان وژل شوی دي افغان ولسمشر حامد کرزي په بدخشان ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او ژمنه کړې ده چې یو لک شپېته زره ډالر مرستې به دغه ولایت ته لیږي د سې شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي د دفتر نه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د واورو د ګټونو یا برف کوچونو درغړېدو له امله شپېته نور کسان ژوبل شوي هم دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پرون ماښام د برتانیا، فرانسې او ایټالیا په 15 ورځني سفر روان شو. د دغه سفر په ترڅ کې به نوموړی د دغو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کوي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ. د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې دمشق په دغه هیواد کې د عرب لیگ د سارونکو د ډلې د پاتې کېدو موده یو میاشت نور هم غځولې ده. سنا خبري اجنس لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم د سه شمې په ورځ د عرب لیگ سرمنشي ته په دې اړه یو لیک لیږلی او د خپلې پریکړې نه خبر کړی چې د عرب لیگ سارونکي د فروری تر 23 نیټې پورې دغلته پاتې کېدای شي. په مصر کې دغه ولسی پاسون یو کال پوره شو چې په ترڅ کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک واکمنی ختمه شوه. په دې لړ کې په تحریر سرولاره کې خلک راټول دي او پوځي واکمنۍ په دغه هیواد کې د دریو لسیزو زور د بیړني حالت د قانون د ختمولو اعلان کړی دی. د مصر د پوځ مشر حسین تنتاوی د نهه په ورځ په ټلویزیون اعلان وکړ چې د جنوري د 15 نیټې نه یعنی د نن نه د بیړني حالت د خاتمه کولو پریکړه کړې ده. د سربیا د بشري حقوقو ډلوي د دې هیواد د پوځ نوی مشر جنرال جوبیزا ډیکوویک په 1999 کلونو کې د ولسی خلکو خلاف په جنگي جرمونو کې ککړ دی. نو موړې ادارې ویلي د خاغلی ډیکوویک پر ځای باید بل څوک په دې څوکۍ وګمارل شي. دوی وايي په مرکزی کوسوو کې چې کله جنرال ډیکوویک د پوځي ټولې مشر د ولسی خلکو خلاف په لوی پیمانه جنگي جرایم ترسره شوي. د ارمینیا مرکزی بانک په دغه هیواد کې د کتاب د چاپ کېدو د 1500 کلونو په پوره کېدو یو ځانګړې سکه جاری کوي. په ارمینیایي ژبه کې لومړنی کتاب ارباتیکریک نومیږي چې معنا یې د جمعې د ورځې کتاب او دا د دعاګانو یو مجموعه ده. په ارمینیا کې دا کتاب په 1512 کال کې چاپ شوی و خو یوه نادره نسخه اوس هم په ملي میوزیم کې خوندي ده. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مده مشال ریډیو ناوریدل چې نجیب امیر تاسو ته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې www.mashalradio.com باندې کتلې او ریډلې او لوستلې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده غړي په تیښته دي.
From Pakistan to Yemen, the Al-Qaeda operatives who remain are scrambling.
Pakistan ke da lanjwan khat paada commission Mansoor Jasta da farwari myashti 9 minute pore mohlat warkade. Da America idari USAID aw da Khyber Pakhtunkhwa Chamber of Commerce da selgari aw da karkhano lagawlo tadun lastik kade. Da subi senior wazir Bashir Bilorwai sarmayakaran la para halat khushi bi di.
نسیز والا پخپلا وای چې مونږ ګروت چي ده زم زیات شوی ده. حالات نارمل دي او چې سم بار بار نارمل کیږي ان شاء الله دا انډستری بم جاتيږي، بزنس بم جاتيږي، خلکو ته روزګار بم ملويږي.
اسلام آباد کې قبایلی مشرانو په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو یا پولیټیکل اکټ په نافذ کولو زور راوړی دی. سویلي وزیرستان کې یو سیاسي غړی اجمل خان وزیر وای
تشه خبرو باندې په اکټ باندې اسیم په پاکستان کې دومره زیات قوانین دي چې په دنیا کې دومره قوانین په یو ملک کې نشته، خو امپلیمنټیشن از مین خبره ده.
مصر کې د بیړني حالات ختمولو په اړه هم رپورت لرو او ریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده غړي په تیښته دي او امریکا نه نشي پټې دي. ښاغلی اوباما زیاته کړه د افغانستان جنگ ته د پای ټکی ایښودو کار پیل کړي او د ځواکونو د راستنېدو عمل روان دي. د ولسمشر اوباما کانګرس ته د وینا په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کلنې وینا کې ویلي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکې غړي په تیښته دي او د عراق جنگ ختمېدو دوی ته فیصله کون موقع ورکړي.
Ending the Iraq war has allowed us to strike decisive blows against our enemies.
د عراق د جنگ ختمېدو سره دوی موقع په لاس کې ورکړه چې د خپلو دښمنانو پر ضد فیصله کون بریدونه وکړي. د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکه چې لماتې سره مخامخ ده، دوی ته معلومه ده چې دوی د امریکا نه نشي پټېدای.
د افغانستان جنگ په اړه ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویل افغانستان کې د جنگ په ختمولو کار پیل کړي او د ځواکونو بیرته وطن ته د راستنېدو عمل روان دي.
From this position of strength, we've begun to wind down the war in Afghanistan.
د استعداد په دې حالت کې مو د افغانستان د جنگ د راغونډولو کار پیل کړي. لزر ځواکونه خپل وطن ته رسانه شوي. دروي زره نور پوځیان به د دوبی پورې رسانه شي. افغانستان کې د واکس پرلو کار به روان وي او د افغانستان سره به د اوږدې مودې همکاري جوړو چې دغه هیواد بیا چرې هم په امریکا د برید وسیله جوړ نه شي.
ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې د القاعده شبکې مهم غړي وژل شوی او دوه لسیزو کې د لومړي ځل دی چې اوسامه بن لادن د امریکا لپاره خطر نه دی پاتې شوی.
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country.
په تیرو دو لسیزو کې په لومړي وار اوسامه بن لادن دې هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. د القاعده مهم مشران له منځه وړل شوي دي. د طالبانو غورځنګ مات کړی شوی دی او د افغانستان نه یو شمېر ځواکونو هیواد ته ستنېدل پیل کړی دي.
ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د ایران په اړه وویل امریکا به ایران جوهري وسلو استعمالولو ته پرېږنګ دي او دا موخه ترلاسه کولو لپاره به هر ډول لاره خپله کړي. پاکستان کې د لانجمند خط په اړه جوړ شوی کمیشن منصور اجازه ته د خپل بیان ریکارډ کولو لپاره د فروری 9 نیټې پورې مهلت ورکړی. کمیشن د لانجمند خط د مقدمه سماعت پر وخت ویلي کچېری منصور اجازه د فروری په 9 نیټه نه حاضرېږي نو مقدمه به خارج کړی شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل نه می پوښتنه وکړه چې کمیشن د مقدمه سماعت پر وخت څه ویل.
پرونه د جسټس قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې د کمیشن سلورمه غونډه وا د دین وړاندې چې کمی غونډه شوه په هغه کې هم منصور اجازه څوک چې یو اهم تن ګڼل کیږي په دې لنجمن خط لړ کې د هغه دراتلو لپاره هغه ته وخت په وخت تاریخونه بدل کړی شو. دا پرونه نیټه باندې هغه ته ویل شو چې هغه دې حاضر شي خو تل چې بیا د هغه وکیل اکرم شیخ د میډیا سره خبرې کولې نو هغه وی چې زما سره یو ویډیو کانفرنس شوی او په هغه کې هغه د خپلې ژوند د خپل د سر د خطرې په وجه باندې پاکستان ته راتلونه انکار کړی دی او کمیشن کولی شي چې د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې بار ملک تلل شي او هلته کې د بیان ریکارډ کړي. دغه شانت کله چې پرون د مقدمه کما اورېدنه دا یا کم د کمیشن اجلاس چې کم شروع شو نو په هغه کې رحمان ملک کمیشن هغه هم راغوښته وو. دا هغه نه چې کله تاسو کو چې ولې منصور اجازه ته تاسو سکیورټی نه ورکوي یا هغه ولې یریږي پاکستان ته راتلو باندې نو رحمان ملک هغه ټول بیانونه هغه غلط وګرځول چې کم د هغه سره تړلی شوی دا په نوم باندې چې غني دلته کې د ژوند تر خطر دا یا چې دی راشي منصور اجازه دا هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې یا کم خلک چې واپس بار ته نشي تلې په هغه فهرست کې وو چوری شي. د خبرو تردید کو وی چې منصور اجازه ته پوره پوره سکیورټی پوره پوره تحفظ ورکړي کیږي د هغه وخت نه چې کله دی راورسي او تر دا واپس لو پوي. دا شانت چې کومه خبره کیږي د ای سی ایل په حواله سره نو د ویلي چې ما دا خبر نه کړی چې منصور اجازه بلکې ما ویلي چې کم کمیټه چې کم ماته کم نمونه راکله زبا هغه نمونه هغه قانوني او د آئینی طریقه ده چې به مونږ په ای سی ایل کې چو د منصور اجازه په حواله سره خبره نه ده شوی او کو ضرورت پیښ شو نو منصور اجازه لمونږ د فوج سکیورټی هم ورکول شو خو فل حال حالات دا سي نه دي دونه نه دي خراب چې هغه لمونږ د فوج سکیورټی ورکول بتا د فول پروف سکیورټی د هیڅ قسمه خطرې نه بهر خبره ده چې د تبس سوک سوک نقصان ورسي.
د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیلو چې د لانجمند خط په اړه د سماعت د مقدمه سماعت حل راکولو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانل لیکي په پاکستان کې څو ورځې وړاندې د فوزي کوتتا غنګوسي تر وکی دي او د هیواد خبری رسنو هم په دې اړه چغې وهلي خو داسې ونه شو او د ولسی حکومت پر خپل ځای پاتې دي. زموږ همکار احمد شاه زمي دغه مقاله لوستلې او مهم ټکي تاسو ته دروروي.
په پاکستان کې یوازې څو ورځې وړاندې د پوځي کودتا ګنګوسي تر غوږو کېدې او د هیواد خبری رسنیو هم په دې اړه چیغې وهلې خو داسې ونسول. د نسکورېدو له ګنګوسو تر روغ رمټ راوتلو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد اوسنی حکومت خپل میعاد پوره کولو ته ډېر نږدې شوی دی. په ورسپانو کې د پاکستان په اړه مقاله لیکونکی رضا رومي چې ځان له خوشبینه کسانو سره ګڼي وایي په پاکستان کې د جمهوریت لپاره ډیر ځای شته او دا یو دلچسپ لمحه ده. حکومت کې دای سي پاتې سي یا پاتې نسي خو د ولست سرګندونې زړه راښونکې دي. ورسپانو لیکي په پاکستان کې پوسنی کړکیت کې لانجمن لیک او پر حکومت سخت تورونه هغه څه دي چې کېدای سي په تیر وختونو کې حکومتونه لواک غورځولي وایي. ویل کیږي چې په دې هیواد کې حارس سیاستوال حکومت مخالفه طاقتور ګوندونه نرم مزاج ججان او یو کمزوري اقتصاد هغه څه دي چې د پوځي جنرالانو د پریشانی سبب ګرځي. ورسپانه د شننکو له خولې لیکي چې د تیر په څیر اوس په پاکستان کې د ټینکونو او ریاستي میډیا لاري کودتا نسره وصل کېدای، ځکه چې په دې هیواد کې ججان او خبری رسنۍ د دوو نو طاقتونو په توګه څرګند شوی دی. له همدې کبله د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ډاډمن ښکاري چې د پوځ په مقابل کې ولسته هر څه په ډاګه کړي. د واکمن پیپلز ګوند یو مشر غړي د نوم نشودلو په شرط په ډاډ سره ورسپانې ته ویلي چې ګوند ته داسې نه ښکاري چې پوز به په مستقیم ډول مداخلت وکړي. ورسپانه پر مخ لیکي د پاکستان پوز په خپل له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی. د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هڅه کوي چې په ولس کې د پوز نوم ښه کړي چې د یوې لسیزې تر واک وروسته یې په 2008 کال کې ولسي حکومت ځای ونیوي. خو بلې خواته بیا د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پر پوځ یو شمېر داخلي نیوکې وسوې. یو پاکستاني پوځي چارواکی وایي چې له اسلامي توندلارو سره جګړې د دغه هیواد اقتصادي وده ټیټه کړې ده. همدا خبره د پوځي چارو یو کارپو او د پوځ پخواني چارواکی تلد مسعود هم کوي چې وایي پوځ له اروپاکو سره په جګړه کې ډېر بوخت دی او پاشل شوی هم دی. ورسپانه زیاتوي د یو عام پاکستاني لپاره تر ټولو لوی ستونزې د ورځنیو توکو زیاتېدونکي بیې، د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ، بیروزګاری او ناامني ده چې د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. ورسپانه د مقالې په پای کې د یو 30 کلن پاکستانی انجینر عارف حیات له خولې لیکي اوسنی حکومت د یو عام سړي لپاره څه نه دي کړي او چورو چپاولې جوړ کړي دي، خو پوځي حکومت تر دوی لا زیات بدخوند دي. په دې هیواد کې یوازې جمهوریت بدلون راوستلی سي، ځکه چې تیر پوځي حکومتونه په واکمنۍ کې ډېر زیات ناکامه شوي دي او د ولس لپاره زیاتې مسلې جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای یو ایس ایډ په مالی مرسته د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری په صوبه کې سیلګری او صنعت د پرمختګ لپاره دستاویزات تیار کړي دي. د کوم تر مخه به په خیبر پختونخوا کې د سیلګری ځایونو په ګوته کول او دغه شان د نوي کارخانو لګول لپاره به هم هڅې کولی شي. نور حال دا پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای حکومت د مالی مرستو نړیواله ادارې یو ایس ایډ او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری د یو معاهدې تر مخه د صوبې د سیلګری او کارخانو پرمختګ لپاره به په ګډه کار کول شي او د هیواد سره سره د نړیوالو ادارو او کارخانهدارو ته به بلنه ورکول شي چې صوبې په دغه دوه شعبو کې پیسې مصرف کړي. په پیښور کې د پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری لوی دفتر کې په دغه دستاویزاتو لاسلیک وشو. په دې مهال د پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور، د صنعت او تجارت صوبائی وزیر احمد حسین شاہ، په پاکستان کې د یو ایس ایڈ مشن ډایریکټر هاغلی انډریو سیسن او د پختونخوا نوموړی کارخانهدارو او کاروباری خلکو ګډون وکړو. د دغه دستاویزاتو په حق له د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل:
"ګورې مونږ دا غواړو چې دلته د سې اپری چې کم دی، پروجیکټ کم دی، هغه آئیډینټیفای شي چې کم دلته خلک وول شي، او چې خلک دلته راځي نو مونږ پوتنشل انویسټرز په دغه دله شو چې
وزیر بشیر بلور اویل چی ہر سدا پارا امن ضروری دی اور بیا دوی حکومت په صوبہ کې د امن راوستو دا پارا ډیر قربانیان او خسی کړی دی.
انویسٹمنٹ بغیر امن نشرات لے په فخر کو چې خدای فضل سره زموږ حکومت سومره دا حالات نارمل کړل او څنګه چې تاسو لیدل چې انډستریز والا پخپله وای چې مونږ ګروت شې ده زم زیات شوی ده، نو دا دې مطلب دا چې مونږ خپل جدوجہد چې کړی ده خدای فضل سره هغه جدوجہد باندې زنګ دا حالات نارمل دی او چې سمار باندې نارمل کیږي ان شاء الله دا انډستری بم جاتی کی، بزنس بم جاتی کی، خلکو ته روزگار بم ملاوی کی.
د دې معاهده په حق لا په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشن ډایریکټر انډریو سیسن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره په خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د خلکو د خیر خیګړې په ډیرو پروژو باندې د مخکې نه کار کوي او اوس به د صوبې د سیلګری او د صنعت پرمختګ لپاره مرستې هم کوي.
These first two vision documents focus on industry and tourism.
زما مطلب دا دی چې دغه دوه دستاویزات ویژن یا تګلارا په صوبه کې د سیلګری او د کارخانو پرمختګ لپاره دی او دا به په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او انډستری شوبو ته وده ورکولو لپاره ګټور وي. د دې په وجه دلته به خلک انویسټمنټ وکړي، روزګار به زیات شي او دغه شان د خلکو ګټه به هم زیاته شي. په دې شوبو کې د حکومت نه علاوه پرایویټ سیکټر هم ډیر کار کول شي او یو اس ایډ به پکې هم ډېر مرسته کوي او زه خوشبین يم چې د دې به مثبت نتیجې وي
ان یو اس ایډ از ا پارټنر ویل بی دیر ټو هیلپ دی ویل پروډوس ریزلټس
د ستوریتا په خپل وینا کې د صنعت تجارت صوبایي وزیر احمد حسین چا اویل چې د تیر وخت په نسبت د صوبې د امنیت وزه ډېره ښه شوې ده او دغه شان د صوبې د سیلګری ځایونه لکه سوات کالام ناران او کاغان کې د حکومت لخوا سیلانیانو د آرام لپاره ډېرې اسانتیاګانې ورکړل شوې دي او ځایي هوټلونه هم د ټیکس یا د مالیې د بوج نه خلاص کړي دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د سار ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په 2011 کال کې د بشری حقوقو په لړ کې یو شمیر سرغړونې وشوي خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی زموږ همکار احمد شاه زمي په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځوم
د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره په خپل کلنی راپور کې لیکي چې 2011 کال د پاکستان لپاره د بشری حقوقو په لړ کې د اندېښنې وړ وو او په دغه کال کې په دې هیواد کې کیوي خواته د وسلوالو لخوا ګڼ شمېر ولسی وګړي ووژل شول نو بلې خواته د سړي تښتونی او بیا په پټه د هغوی د وژلو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی بلخوا په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه یا لژکی هم لویر سره مخامخ وو او دوی په څرګندول د خپلې عقیدې پیروي نسوای کولای په تیر کال کې په همدې ترڅ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا ووژل شو چې تر شا یو سخت دریز اسلامي ډله ولاړه وه خو تر دې هر څه وروسته هم د پاکستان حکومت د امنیت په ساتلو او له سخت دریز څخه د خلکو په ساتنه کې پاتې راغلی په قبایلی سوم او خیبر پښتونخوا کې هم په تیر کال کې د بشری حقوقو په لړ کې یو شمیر سرغړونې وسوې چې د بشری حقوقو د فعالینو له وینا سره سم زیات زیان ولسی وګړو ته پکې واوښتي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې شریک مشر کامران عارف وای په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو سرغړونې نه یوازې د وسلوالو لخوا سوي بلکې امنیتي ځواکونه هم په دې کې شکیل دي
قبائلی علاقے کے بھی ہے کہ اچرم دا قانون مکمل عمل درآمد لکھا رول آف لا اچرینو کو اس حالت کے حالات داغے نم خراب دیزے کا چلتا کہ یو تو گرم جنگ روان ہے او دے کے دا دوڑو طرف نا دا حکومت پاکستان طرف نم چا سرا چی جنگ دے کم چی تچی مو وصلہ والی ملیشن سوائی وغی دوڑو طرف نا کافی سنگین دا انسانی حقوق و خلاف ورزیانی کی گی دیکھے زمون چه کم در قبائلی علاقو خلق دی اغیی دیکھے در سخت پا کشمکش کی دی حال تاکے خودکش حملی دی حال تاکے تعلیم در لویا مسئلہ در سکول نبند شو او پا لکنو ماند خلق بکور شوی دی
د بشری حقوقو د څار د نړیوال ادارې په راپور کې د بلوچستان پر حالاتو هم اندېښنه څرګنده شوی او په دې صوبا کې د سړي تښتونی او بیا په پټه د دوی د وژلو ذکر شوی دی د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مرستیال مشر طاهر حسین اډوکیټ وای چی په دې صوبا کې په یو کال کې تر 200 زیات کسان تښتول شوی او بیا وژل شوی دی
2000 کال لس کې چې دا د مسینګ پرسن ایشو شروع شو د جولای 2019 تر دسمبر 2011 پورې تقریبا 2000 کسانو ډیډ باډیز ملاو شوي چې مسینګ وو پنځه اتیا د شیعو د هزاره قبیلې کل پوښتل شوي دي صرف یو کال د کیسي اغوا بای تاوان په سلو روډونه د محفوظ سړک کې سفر کولی نشي ریلوی ستانه چې دا اقلیتو معامله ده هغه زموږ د رپورټ په مطابق 15 فیملیز خانواده شپ سوي د انسان ده
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وای چی دوی د پاکستان په اړه د بشری حقوقو د څار د نړیوال ادارې له راپور سره همغږي څرګندوي او په خپل هم په وار وار حکومت له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په اړه راپور نه ورکړي دي دا چې د حکومت لخوا پر دغه ډول راپورونو څه ډول عمل کیږي او کنه زهرا یوسف په جواب کې وای
نه بالکل نه بہت ہی پور ریسپانس ہوتا ہے
نه هیڅ کله نه حکومت د ډاډ وړ غبرګون نه څرګندوي یو خو حکومت هڅه کوي چې د رپورت پاړه سمدستي وایي چې دا صحیح نه دی لیکن په ځینې ساحو کې دوی عمل کوي هغه کله زموږ د رپورت پر بنیاد وي او کله بیا د دوی د خپل ارادې له کبله د بیلګې په ډول تیر کال یا تر هغه وړاندې د ښځو د حقونو پاړه قانون سازي د ډاډ وړ ده خو ځمکني او حقایقو ته وکتل شي نو هغه بل ډول دی نو هلته دا څرګندېږي چې که زموږ رپورټ وي یا که د بشري حقونو د بلې نړیوالې ادارې رپورټ وي، پر هغه باندې ډېر لږ عمل کیږي.
بین الاقوامی ادارې کی اس سے رد و عمل بہت کم ہوتا ہے.
په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې وروسته د بشري حقوقو د یو شمېر تنظیمونو لخوا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونې راپورونه خپریږي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو فعالین د حکومت لخوا د کوټلي ګامونو نه پورته کولو له کبله بدلون ته ډېر خوشبینه نه دي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته کوکې څنګه تاسو واوریدل؟ مشال زمي د پاکستان کې د بشري حقوقو د سار د اداري رپورت پاره تاسو ته رپورت وړاندې کولو. په سر خار اسلام آباد کې هم قبایلي سیمو نه د سیاسي ګوندونو یو په اړه یو سیمینار شوی دی، د کړه غون شوی او قبایلي سیمو مشرانو په دې هغه کې د سیاسي ګوندونو سره کې د سیاسي اصلاحاتو او د پولیټیکل اکټ یا چې ورته ویل کیږي دا د نافذ کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار دی رپورټ ته.
قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو ازادۍ د غزیدلو په اړه په سرخار اسلام آباد یو مقامی هوټل کې د فاټا ریسرچ سنټر په مرسته یو سیمینار ترسره شو چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ قبایلی مشرانو، غیر سرکاري تنظیمونو نمائندګانو او د میډیا سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ازادۍ په اړه تفصیلي خبرې وشوې. د جمعیت علما اسلام سواد شانګلنا د سینټ غړي سینټر راحت حسین اوه چې کپا عملی توګه د آزادۍ عمل کیږي نو د دوی ګوندې حمایت کوي.
پولیټیکل اکټ په قبایلو کې دغه متحد کوو. پولیټیکل اکټ هلته کې چې څه تقاضا کول غواړي نو چې هغه وسره نشي نو بیا د پولیټیکل اکټ بس افادیت نه. دغه خبره ده چې کله پاور ته منتقل کړي باندې کې غیر محسوس طریقې سره اداري نور ملوث کړي او پولیټیکل اکټیویټي او یا بیا هغه د غیر متاثر کیږي نو دغه پولیټیکل اکټ نه د قبایل به داسې خدي چې داخل شو نو وس دا غي ابياري کولو تر سټيټ ذمہداري ده چې نو موږ چې پولیټیکل اکټ دي سره د خپل ټول حدود او د قیود سره ادي نافذي او پاغي مندي د مين و ان سره عمل شنو به قوم ته فدرسي.
د جنوبي وزیرستان د پاکستان مسلم لیگ کا افغړی اجمل خان وزیر وایي چې د سیاسي ازادۍ نمخ کې په دغه سیمو کې امن پر ځای کول زیات ضرورت لري.
حکومت فیصله خو وکړه اوس نیت څه ده او واقعي د داشې چې کوم اکستند کو تب دې اکستند کوي ان ام امپلیمنٹ کوي وے. او بل خبر دادا چې د فاټا چې کوم موجوده صورتحال روان دي هغه کې ټول ناول خبره امن دي. امن وی نو بیا بالتا سیاست کی کې پی کې چې کوم های کورټ دي او سپریم کورټ ته د مونږ ایکسس پکار دي. جاب اپورچونټی، ښه ایجوکیشن، هیلث فیسیلیټیز دا چې دا ارشې نه وي اسې صرف په دې باندې په خطش خبرو باندې په اکټ باندې اسې په پاکستان کې دومره زیات قوانين دي چې په دنیا کې دومره قوانين په یو ملک نشته خو implementation is main qabara da.
د شمالي وزیرستان ایجنسی اتحاد قبایل مشر ملک خان مرجان وزیر د سیاسي ګوندونو ازادۍ په اړه داسې نظر لري.
دا قبایل څلور بوندش په تکولا دغه سیاستدان لیډ کړل په قبایل شت سپوت نه دي نو چې دا کیم سپوت دی دغه قصر داخل کې سوبو سي چې کیم راون دي. میش په 11 جنوري باندې د صوبا قبایلستان اعلان کړای دی. قبایل دغه انتظار کو هر پارټي دا میش ویلکم یي خو د قبایل چې مفات پښه نوی تشخص پښه محفوظ نوی اغه وخت پرې میش دا سیاسي پارټي چې کوم پروګرامینا روان دي دا تمیش اغه نظر باندې نشي کتلې بدن جوازحات نشته. پارټي اک ټکستنت کول پاغه صورت شړای چې کوم د اصلاحات عمل د پخپل اعلان کړای دي چې د قبایل سره مشاورات په وشي اغه نه بعده پارټي اک ټکستنت وای.
د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورگزای وای چې که هر څومره شکونه په دې اړه سرګندېږي خو بیا هم دغه د سیاسي شعور بایدارولو په طرف یو ښه ګام دی.
زه وایم چې الریډي التا ګراوند هو پولیټیکل پارټیز د پاره خو صرف یو قانوني شکل ورکونه او نو دا ایکستند شو د سره به یو هغه کوم کرپټ عناصر دي چې پیسې په زور سیاست کې راځي او بیا پیسې په زور دلته قبایلی خلکو حقوق خرڅي زم د هغه دروازې به ان شاء الله څنګه سه بنچي. بلکې زه خدا هم سجست کوم خاص کر قبایلی علاقو کې نه بلکې دروړ پاکستان کې د آزاد حیثیت سره دی بالکل الیکشن نه پابندي ولګول شي ولې لاسو پولیټ سټیشن به در نشپړ زره جلی وټونه واچولونو په پولیټیکل پارټي اکټ سره بداشي چې آئنده بو خلک سیاسي سي چای جنډا بیا خپل پولینګ کې جنډو باندې صحیح طریقې سره مانیټرینګ کوي. اوس کله مانیټرینګ کوي غلط خلکو دروازې به ان شاء الله تعالی همیشه د پاره باندې شي.
په غونډه کې زیاتره غډونوالو په دې خبره زور ورکو چې باید سیاسي ګوندونو ازادۍ په حقيقي ډول چې خپل ټول لوازمات پوره کوي په قبایلی سیمو کې لاګو شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نجیب امیر را سره په سټوډیو کې ناستې، نو د هغې نه به د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکی واورو.
د پیښور په نمک منډی کې د کور د چت تر پریوتو له امله و کسان مړه شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. یو ایس ای ډی د پښتونخوا حکومت سره د سیلګرۍ او د کارخانو په جوړولو کې د مرستو تړون لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د القاعده تنظیم اوس د امریکا لپاره ډیر ګواښ نه دی. په افغانستان کې د سختو واورو له امله په تیره یوه اونۍ کې 46 کسان وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو تړونونو د لاسلیک کولو لپاره د برتانیا، فرانسې او ایټالیا په 15 ورځني سفر روان شوی او په مصر کې دغه ولسي پاسون یو کال پوره شو چې په ترڅ کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک واکمنی ختم شوه.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول اوس وخت شوې دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی چینن ادارو پاکستانی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري لیکلي دي؟ په اسلام آباد کې زموږ همکاري انیل خالد دی ورسپانو ته کتنه کړي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ښار د انتظامیه له اړخه د جمرود، باړې او لنډیکوتل نه راتلونکو بسونو باندې پابندي لګولو ګام د ستاینې وړ دی، ځکه چې دې سره د ټرافیک جام کېدو، آلودګۍ او د رش مسلې ډېره حد پورې ختمې شوې. ادارې زیاتوي چې دا پابندي لګولو سره د دې بسونو په ذریعه سمګلینګ کوونکو کاروبار هم متاثر شوی دی او هم دا وجه ده چې هغوی دې ته د ټرانسپورټرانو لپاره یو غټ معاشي زیان په نوم احتجاج شروع کړی دی. ادارې کی لیکي چې باید خار کې چلیدونکي نور واړه بسونه د هم باروبار کړي شي. دغه سي کدننه لپاره د هایي سرویس شروع کړي شو، نو لسته باندې اوازې د یو سفر سہولت ملاو شي، بلکې د ټرافیک جام کېدو او آلودګۍ مسلې به هم ختم شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې هیومن رائټس واچ د کال 2011 په حق لا یو رپورت خپور کړی دی چې پکې د نوي ملکونو ذکر شوی دی. ادارې لیکي چې د دغه رپورت مطابق تیر کال پاکستان د بشري حقوقو حوالې سره ډیر بد کال وو. په دغه کال کې ډیره زیاته ترهګری شوې ده او هدفي وجنې او فرقوارانه وجنو کې هم ډیر زیاتوالی شوی دی. ادارې لیکي چې د رپورت مطابق یوازې کراچۍ کې د سیاسي جنگ جګړو له وجې 800 کسان وژلي شوي دي او دغه رنگ 500 یا ډرون بریدونه هم شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او همدلته د ټولو نه زیاتې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوسټ په سلاله چیک پوسټ باندې د حمله په حق له د امریکې رپورٹ نا مطمئن نه دی. داریا خیره کلی کی چمنګ هیله لرو چې امریکا او نیټو حکام با د پاکستان له اړخه پر رپورٹ کې خودل شو نقطو باندې پاملرنه کوي چې پاکستان ته څه قسمه ګيله پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز مولا اورپکی او فوج د پاکستان یو پټ اتحاد تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی او امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډی بیا د افغان طالب مشرانو په منځ کې اختلاف او پر تنظیم د مولا عمر د واک د کمزور کېدو په اړه رپورټ خپور کړی دی. د دې دواړو مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانی ورسپانې فاینانشل ټایمز خبریال میتیو گرین د پاکستان د پنډی لشاره لیژل سوی خپل رپورت د دفاع پاکستان کونسل تر سوري لاندې د سوی جلسې لانزورګری زخه پیل کړی. د پونا د خلګو پر سرونو د رپیدونکو بینرونو چې ور باندې توري جوړې وي په مینس کې پروفیسر چې اوس د اورپکو مشر دی حافظ سید لورای ښکاری. د ته پاکستانی ملت پالا د یو ترګر نه بلکې د اتل پسترګوري. د خبريال په وینا د یک شنبه په ورځ د پنډي په شار کې د فوج له هډ کوارټر سره نږدې د شاوخوا 10,000 کسانو هغه غونډې ته حافظ سید وینا وکړه چې ناره وهلې که خدای وغواړي نو موږ به جهاد ته لاړ شو. د خبريال په وینا د بهند ته یو سخت پیغام ورکړي چې حافظ سید تزان لوی دشمن بولی او امریکا د تعصبي چې پر پاکستان د اورپکو پر ضد د کاروای کولو پاړه فشار واچوي. خو خبريال زیاتوي د دې اتحاد لخوا غونډه د خبره هم په ډاګه کوي چې څنګه د حکومتي بنجز سربیره چارواکي انتها پسند ته پشکاره د فعالیت اجازه ورکوي. خبريال میتیو گرین پر مخ لیکي چې د دفاع پاکستان کونسل اتحاد په داسې حال کې چې په هیواد کې سیاسي ناکراری او له امریکا سره په اړیکو کې تاوتریخوالی دی، بیا مخې ته راتلل په ګوته کوي چې په امنیتي ځواکونو کې ځینې کړۍ خپلې پخوانۍ رابطې بیا بحالوي. د فاینانشل ټایمز خبريال وایي ځین کارپوهان په دې باور دي چې له حافظ سعید او د ده له ملګرو څخه الهام اخیستونکي قوتونه غواړي د پیپلز پارټي چې فوج یې نه خوښوي پر ضد سخته جنگي او جارحانه رویه وساتي. بلورته امریکایي ورځپاڼه یو ایس اے ټوډے په افغانستان کې د امریکایي کمانډان لخلي وایي پر طالبانو د ملا عمر واک کمزوري سوی او په لوړپوړو مشرانو کې بې اتفاقي د دوی تنظیم کمزوري کړی دی. ورځپاڼه د امنیتي چارواکو د کارپوهانو لخلي وایي د طالبانو په مشرتابه کې بې اتفاقي د طالبانو سازمان ته د زیان رسولو په برخه کې د ائتلافي ځواکونو کامیابی په ګوته کوي، خو د دوی په وینا د دې معنا دا هم ده چې اوس شدت پسندي د داسې کم رتبه سختریزو په لاس کې پریوزي چې خپلواکه فعالیت کوي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په مشرانو کې ویش په داسې حال کې راغلی چې سیاستوالان او ډیپلوماټان له دوی سره د جوړجاړي لپاره د خبرو اترو هڅې کوي. یو ایس اے ټوډے زیاتوي ملا عمر پر طالبانو د خپلواک د نور پیاوړي کولو لپاره بیانونه جاري کړي چې دوی د ولسی خلکو ته زیان نه رسوي، خو ورځپاڼه د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې په جګړه کې زیاتره ولسی وګړي طالبانو وژلي دي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د ملا عمر د بیانونو سربېره هم طالبانو پر ولسی وګړو بریدونه جاری ساتلي چې تیره اونۍ په هلمند کې د ځانمرګي برید کوونکي لخوا د اوو ولسی وګړو وژنه یو مثال دی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ستاسو پام را ګرځو یو نړیوال موضوع ته. نن په مصر کې د هغه ولسی پاسون چې د ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ د ړنګېدو له عمل شو لومړی کلیزه نمانځل کیږي. د دې هېواد د فوجي حکومت تیر ورځ د شاوخوا دریو لسیزو زوړ د بیړني حالت د قانون د ختمولو اعلان هم کړو. نور تفصیل له واشنگټن هارون بچا راکوي.
فرانس پسې جانس د مصري پوز د مشر فیلډ مارشل حسین تنتوی په ټلویزیون کړي د نهې د ورځې وینا راغستې چې ویل ما د 25 جنوري له سهار څخه بل دینا چې د جنایتي عملیاتو پر ضد به اقدام کیږي د ملک په ټولو برخو کې لاګو شوی د بیړني حالت د یو خواته کولو پریکړه کړې ده. اجانس لیکي د مصر د بیړني قانون چې پولیسو ته د عامو خلکو د نیولو او په اساسي قانون کې خوندي شوی د دوی د بشري حقوقو د ځنډولو او د پراخې کچې اختیارات ورکوي، د یوې برخې لغوه کېدل، د دې هېواد د ولسی پاسون چې په نتیجه کې د ولسمشر حسنی مبارک واکمنۍ ړنګه شوه د لومړي کال په پوره کېدو مخته راغلی دي. خو په عین وخت کې بیا اجانس له بشري حقوقو څخه د دفاع د یوې مصري ډلې د مشر حسام بهګات لخلي لیکي چې وایي حکومت مصري ولس هسې تیر باسل غواړي او زیاتوي چې په پریکړه کې دا ویل چې دغه قانون به د جنایتکارانو پر ضد حمله کده مخکې پسې ملکیږي، پاسل کې د پوځي حکمرانانو لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو د دوی د اراده سرګندوي کوي. راپورونه د غرازوایی په مصر کې بیړنۍ قانون هغه وخت لاګو شو کله چې په 1991 کال کې اسلام پالو د هغه وخت ولسمشر انور سادات وواژه او اقتدار د حسنی مبارک لاسو ته لاړو. پینې حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د بیړني حالت د لری کولو د مصر د پوځي واکدارانو په پریکړې د خپل حکومت د خبرګون په ښکار کولو کې وی خواته د دغه فیصله پر اتللو مصری ولستا مبارکي ورکړه. نو ورسره په ځینو مواردو کې د دې قانون د پرځای ساتلو په خبره اندېښنه هم څرګنده کړه. له دې پریکړې سره یو وړه یادونه شوې، سمره چې پرځ پوېږم چې د جنایتکارۍ او د واړه نویت په نورو دوسیو کې به بیړني قانون کارول کیږي. موږ په دې موضوع څه کوو د مصري حکومت دریز معلوم کو، خو دا حقیقت چې اخر کار د دې دومره ډیرو میاشتو له غوښتنو ورسته د یو غټ ګام پورته کېدل د مصر او د دې راتلونکي لپاره ډیر د ارزښت وړ دي. د راپورونو پر اساس د مصر د پاسونونو برخوال هم چې د تیر کال د جنوري میاشت راهیسې د بیړني قانون د لغوه کېدو غوښتنه کولې، د پوځي حکمرانانو د تیر ورځې له پریکړې خوشاله نه دي چې نن یعنی د شروع د ورځې په مظاهرو کې د مصریانو د بشپړ ګډون لپاره په دوی غږونه وکړل. د قاهرې په مشهور تحریر چوک کې یو مصري مظاهره کونکي تیر ورځ رایټر جان سر په خبرو کې وویل هغوی چې یو کال مخکې د سل لپاره لارو کوسو تراوتلی ول لای هم تر لاسه کړی نه دي. سبا د جنوري د 15 منټې د انقلاب لومړنۍ کلیزه ده. زله ټولو مصرانو او ټولو عربانو نه د پښتنه کوم چې د تیر یو کال په موده کې د غوي کمې مطالبه پوره شوې دي. حقیقت خدا دی چې تر اوسه مو هیڅ هم نه دي حاصل کړی. هغه چاته چې انقلابیان یې وجلی دي سزا نه ده ورکړل شوې، مبارک نه اعدام شوی او نه هم د کوم انقلابي عدالت لخوا دغه قضیه سیړل شوی. هغه مقدمه چې دا محل روان دي هسه ټوکی دي. اصلي محاکمه به یو انقلابی محاکمه وي. باید چې یو انقلابی عدالت جوړ وي. انقلاب په خپل مخ روان وي. یو انقلابیان به تر هغه چې د انقلاب غوښتنې منل شوي نه وي خپل بلوا ته دوام ورکړي.
لغایت ما اتحاء مطالب الثوره
په داسې حال کې چې لګي ورځې مخکې په مصر کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې اسلام پاله ګوندونو بریا ترلاسه کړه. فرانس پسیجانز د دې هیواد د بشري حقوقو د ډلې د مشر ښاغلي بهګات لکوله لیکي چې وایي د نوي پارلمان لپاره تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په ملک کې عادي قوانین بیرته نافذ کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په مصر کې انتخابات او په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د آزاد او بې پرې پارلمان غړو د ټاکنو په اړه ټایمز ورځپاڼه یو لیکنه خپره کړې چې غټ ټکی حسیبه شهید وړاندې کوي.
په شپیتو کلونو کې د مصر د لومړني آزاد او بې پرې پارلمان غړیو لوړه وکړه. د دې پارلمان دریمه برخه د اسلام پلوه نظام ملاتړ دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي انقلابي ځوانان چې کال مخکې یې پاڅون پیل کړ په دې انتخاباتو کې ماتې وخوړه، خو تمه ده چې دوی ګڼ کسان به د قاهرې په تحریر میدان کې د اتلس ورځني پاڅون په یاد راغون شي. د پارلماني انتخاباتو وڅلوېخت په سلو کې رای د اخوان المسلمین ډلې د عدالت او ازادۍ په نوم ګوند خپلې کړې دي او د نور په نوم بنسټپاله ډلې 15 لکه رای خپل کړی دي چې لدې سره اسلامي ډلو په پارلمان کې غوڅ اکثریت خپل کړی دی. د غزو برخه تر 2% لګیده چې دیته د بشري حقوقو یو شمېر ډلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پارلمان د ودانې شاوخوا ګڼ امنیتي ځواکونه راغون شي بودي. پولیس د اغزنو تارونو شاته ولړتي او د پارلمان د مرکزی ودانې لارې په لویو امنیتي لندمحاله دیوالونو بند شوې ده. د ټایمز په لیکنه پارلمان غړي یو یو لوړه کوي او بهر د روغتي چارو کارکونکو سره راغون شي دي او مظاهره کوي. د مظاهره کوونکو په منځ کې یو ډاکټر احمد صالح وویل دا یو تاریخي ورسته او دوی غواړي چې د روغتیا وزارت بودیجه له 15% ته لوړ کړي سو د خلکو وړیا او خدمات نه وشي او دا د خلکو تر ټولو بنسټیزه غوښتنه ده. خو د پارلمان تر ټولو اصلي دنده به د یو اساسي قانون د مسودې جوړول وي. تیر فبروري چې حسین مبارک له واک لری شو قدرت استری پوزي شورا په غاړه واخیست او دا تر اوسه سرګن نه ده چې پارلمان به څومره واک لري. د ټایمز رسپانی په لیکنه د مصر د اساسي قانون محکمې له حکم سره سم پوزي واکمنه شورا د حق لري چې د پارلمان پریکړې ویټو کړي، خو اخوان المسلمین دلوي کچیرته درې په دوه غړي د پارلمان یو پریکړه ومني هغه څوک نشي بدلولای. مصر له قانون سره سم د ولسمشری نظام لري او تر اوړي بل ولسمشر نشي ټاکل کېدای. د مصر د اساسي قانون د محکمې جج وایي د دې لپاره چې پوزي شورا خپل وزیران ټاکلي دي نو د پارلمان نه پرته هم دوی خپل پریکړه کولای شي. خو د خپل مصر د لیبرال ګوند غړی محمد حمید خبریالانو ته وویل دوی به هر هغه قانون چې پاس کیږي او پارلمان رای پکې نه اخیستل کیږي وسیړي چې څرنګه دی. د مصر د آئین پر سر لا هم اختلافات شته. د پخوانی ولسمشر مبارک مدافع وکیل تیرونه وویل چې مبارک لا هم ولسمشر دی، خو بل لور ته د ټایمز په لیکنه تمه ده چې حسنی مبارک د فبروري په 12 بیا محکمې ته حاضر شي. سارنوالان په دې تور چې مبارک پوزیانو ته امر کړی و چې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړي هغه ته 5000 روپۍ.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو پام راګرځو اوس د افغانستان په لور. یو شمیر افغانانو خوځو په حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو او له دوی سره د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب په صورت کې ویره څرګنده کړې چې پر دوی بیا لکه د طالبانو د واکمنۍ په شان تشدد کیږي او د دوی حقوقونه به تر خپو لاندې کیږي لاندې شي. دوی وایي د سولې په بهیر کې دوی ته پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، خو په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکو د اندېښنې ناسمه بللې دي. حسیب شهید په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکو د یشمن خڅو هغه اندېښنې چې ګڼې خزو ته د سولې په بهیر کې پوره ونډنه د ورکړل شوې ناسمې وبللې. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اسماعیل قاسم یار وویل چې د خزو د ګډون پرته دغه ملي ارزښت بریالی کېدای نشي.
په ترکیب د سولې د عالي شورا زمونږ خویندو زایلري اوس هم یو سیمینار دی خزو د پاره په دوبۍ کې زمونږ نمائندگان ترمسید تبلخی او محترم زیوری صاحب او نور حال تطلی دی سولی دا پار خبر که پا طول و مراحلو که خزو منصر یو جاید او کلا سول عادلانه که دایشی که دمون دا پنزوس فیصد حقوق و ساتل نش دوی سام خونده دی یو خاص کمیته دا خزو لپاره لرو پا هر افته که دو اوراز خزو سره دا جامعه مدنی خزو سره نشست کتن بسول باند خبر کهوی دوی دیره فعال سهم لری خوشبختانه
یوش میر افغان خودسو پا حکومت که طالبانو تا دواندی ورکولو اولادوی سره دا سولی دا خبراتورو دا بریالی تو پا صورت که ویره سرگنده کردی چه پر دوی با بیالکه دا طالبانو دا واکمنی بشن تشدد کیگی او دا دوی حقونه با تر په خولندی کیگی دا افغانستان دا پارلمان غړي شکریا بارکزی که څه هم د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون کم رنګ انګیری خو دغه راز اندېښنې هم نسمی گنی
متاسفانه د افغانستان نه تنها یوازې د سولې په پروسه کې بلکې د افغانستان په هر سیاسي پروسه کې ښځې ته هغه ونډه چې باید ورکړل شوي نه دی ورکړل شوی پاتې کېږي داسې وروسته به د ښځو حقونو په مقابله باندې به د طالبانو څه دریځي یا د حزب اسلامي یا د نورو ډلو ټپلو څه دریځي تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې دغه اساسي قانون چې شریعت پکې شته ارزښتونه پکې شته د خلکو حقوق پکې شته نافذ وي زه فکر نه کوم چې هیڅ حکومت یا حاکمیت یا ډله وشي کولی چې د ښځو حقونو سره سیاسي معامله او یا برخورد وکړي او حکومت هم پکار ده چې د هغې تیاري دیده چې نسبت د ښځو په مقابل کې لري هغه نور زیاتې لرې کړي
شکریا بارکزی وایي سوله د ټوپک په زور نه د تفاهم او له وطن سره په مینې راتلی شي او دا کار نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه ترسره کولی شي
ښځې د ټولنې په هر برخه کې ساتی هر لول کوای شیخ پل پلار تا الهام و تاور کی چه پلار جانا نور خو که باد مکوا دا وشان که چینی مونگا پا امومی دال بانده کوای شو او بیل تا اغا امکانات بکرده در اغاق و چند او پا موقعی خپل اغا ادرسون تاو دیگی چه متاسفانه تنه نپوری التنه دی رسیده لی
دا افغانستان دا سولی دالی شورا پا نهش پیتا کسی زداله که یوازی لس خزیدی چه دا زینو پا باور یو ونده کمه دا خود سولی دا علی شورا چارواکی وی دوی دا خزو لپاره زنگری کمیته لری او وقت پا وقت دا افغانستان دا مدنی طولنی دا خزینه استازو او دا بیلا بیلو خزو لطولنو او استازو سر لیده کاته او سلامش وری کبی او دا غرص دا اما پوهوی پا روزنیزو غندو که هم خزو تا زیاد ونده ور کبی دوی وی دا افغانستان حکومت او نړیوالو ملګرویه دا سولی دا راوستلو او لمخالف و وسوالو سر دا روغ جوڑی پا خبرو که لمرنه شرط دا افغانستان دا اساسی قانون یا آین منل ایخی او دا دی قانون منل دا افغانستان دا طول وگرو دا حقونو خوندی ساتل دی دا سولی دا خبراتو رو پارا دا تازد سرگندونی پا داسی حال که گیگی چه امریکا دا افغانستان پا مشری لمخالف و وسوالو سر دا سولی بهیر پا جدی توگا پر مخ روان کرده دی
دا مشال ریڈیو دا چارشنبه یا دا شروع دا ورزی اونیس پروگرامون
پلوشا
پا پاوکم یو لسو بجو
پجرا
پا اتویش منتا کم دو بجو
ستونزی او سرکار
پا او منتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رانا لاندی
پا اتویش منتا کم دریو بجو
دا نڑی رنگونا
پا پاوکم سلورو بجو
دا کرخی پغار
پا اتویش منتا کم پینزو بجو
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي اف انفارمیشن اند ټکنالوژي ووم کانوکیشن وشو چې پکې نورلس از د کوونکو ته د سرو زرو میډلونه او تر 1550 زیاتو از د کوونکو ته ډیګري ورکړل شوې خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل لري
په کوټه کې د بلوچستان د انفارمیشن ټکنالوژي په هنتون وم کانوکیشن یا هغه غونډه چې پکې کامیاب لوستونکو ته ډیګری ورکړل کیږي د سه‌شنبه په ورځ وسوه. د په هنتون د وی سی یا دوم رئیس په خبره ساش کال تر 1500 زیات لوستونکو ته ډیګری ورکړل شوی چې پکې 900 د سرو زرو میډالونه و. د بایو ټکنالوژي د څانګې خدیجه کاکړ چې په دې غونډه کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
سما احساسا سودا سے دی چیز خپل نسم بیانے والا ہے زم یو بل زندگی ماته ملاوسی او ز یو دارنګ نور اچومنٹس ما پر زواخلم سپیشلی د ایجوکیشن په میدان کې نو ډیر شي او د خپل قوم د قبلی د پاره اوسه وک
د دې پونتون یو بل وستون کې چې د سرو زرو میډالې په غاړه ځړیده تر غونډې ورسته له مشال سره په خبرو کې وویل د ژوند یو لوی ارمان یې پرسو.
زما نوم نور محمد دی. ما په بی ایس اکنامکس اور تاوی ډپارټمنټ د اکنامکس ریلیټډ منیجمنٹ سائنسز غا پاره کې اول نمبر واغستی تا او زنم ډیر خوشاله یم دا خوشالي کله کله په زندگی کې اور ملایوي زی او علامه دار نصیب کړم.
د آی ټی پونتون تر وم کانوکیشن ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پونتون دوم رئیس فاروق بازی په خپل خبرو کې وویل که څه هم د ده په وخت کې د یاد پوهنتون دا پنځم کانوکیشن و خو د ده په خبره هر وار یې د دې غونډې د لا شکېدو هڅه کړې.
هر کال موږ په دې کې بهتري راوړل کوشش کوو او تاسو نن خپله وټنس کوي. ګورنر صاحب هم د لیو تقریبا 1500 سو زیات بیچلرز ماسترز او ایم بی اے ډیګریز موږ اوارډ کړې اور نونس ګولډ میډلسټ. په دې کې موږ ته مشکلات فنډینګ په حوالہ خو بالکل ضرور شته لیکن موږ ګایم همت نه دی هرلې او یونیورسټي ان شاء الله مخته به نور په مخه ولاړ شي.
د کوټې د آی ټی پوهنتون په دې اووم کانوکیشن کې د دې پوهنتون چانسلر او د بلوچستان ګورنر نواب ذوالفقار مکسی هم ګډون درلود. غونډې ته په خبرو کې د بلوچستان ګورنر وویل
اټس ا مومنت اف پرايد فور می ټو بی پارت اف د 7th کانوکیشن اف دس یونیورسټي.
زما لپاره دا د ویار ځای دی چې د دې پوهنتون د اووم کانوکیشن برخه یم. د دې پوهنتون اوس 9 کاله پوره سو. په دې 9 کلنۍ کې دې پوهنتون حیرانوونکی پرمختګ کړی چې د دې پوهنتون ټولو غړو ته تبریکی وایم. که څه هم د آی ټی پوهنتون په کوټه کې د جوړېدو 9 کاله پوره سو خو د همدې پوهنتون لوستونکو غوښتنه کول چې د یاد پوهنتون واړه شاخونه دي د بلوچستان په لرو پرتو ښارونو کې هم جوړ کړل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل د آی ټی د کانوکیشن حال. بلوچستان حکومت وای گوادر د بلوچستان د دویم دارالحکومت په توګه فعال کړي او هلته باقاعده سرکاري محکمو او افسرانو هم کار پیل کړي. حکومت گوادر د صوبې د مرکز په حیث د سیمې لپاره ګټور بولي خو هلته عامو خلکو پر دغه حکومتي ګام نیوکې کړي او ویلي په دې سره به عام خلک له ستونزو سره مخامخ شي. نیاز مساخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلوچستان د عمومي انتظام یا اس ان جی اے ڈی محکمې مرستیال سیکریټر ډاکټر محمد ظریف مشال ته وویل چې زیاتره محکمې گوادر ته وړل سوي او گوادر اوس د بلوچستان د زمې د دارالحکومت په توګه فعال سوی دی. نوموړي زیاته کړه
د وزیر اعلی دفتر دلته تیار شوی دی.
له دې سره سره د چیف سیکریټری او درې درس نور صوبایي محکمو سیکریټریانو او د درې درس وزیرانو دفترونه هم بشپړ شوی دی او گوادر نږدې له 80% نه هم زیات د صوبایي دارالحکومت په توګه فعال شوی دی. چیف سیکریټری د تیر جمعرات له ورځې دلته په گوادر کې خپل سرکاري دنده پر مخ بیايي.
د سیمې یو اوسیدونکی عبدالباقی د حکومت پر دې ګام خپه دی. دی وایي له دې څخه به عام خلک له ستونزو سره مخامخ سي.
وجه دا ده ګور موږ چې کله له زیاره څخه کوټې ته راځو هم تقریبا زموږ 1000 روپۍ یا نه جانه کرایه لګږي خرچه مو کړي صرف کرایه په مات ګوادر سې دی. هغه له کوټې څخه 1000 کیلومتره لرې دی نو اوس ته خپل حساب ورته ولګو تقریبا نور دا هغه انا جانه کرایه ده او موږ ته تقریبا په 15000 روپۍ کې پرېوځي. هغه نور تکلیف خو څه کوي که ته لاړې ساکار نه سو هغه خو ملایده مسله ده.
هلته د بلوچستان سیمه ډیره الایار اوسیدونکو نور محمد جمالی هم گوادر د دارالحکومت په هیڅ د خلکو لپاره ګټور نه بولی. دی وای د کوټې یو کس وی که د بلوچستان سیمه نصیر آباد او که د پښتون میشت سیمه کس د هغه کله کوم لوړ رتبه سرکاري چارواکي سرکار وی نو هغه به د بلوچستان هغه برخه ته پتلو مجبور وی تر کوم چې پر رسیدلو به زما په فکر دوی ورځې ولګیږي. بلوس او پښتون میشت سیمه دواړو ته کوټه نسبتا نږدې پریوزي نو زما په فکر د حکومت له دغه پریکړې څخه به پر خلکو ډیر بد اثرات ولويږي.
جو میرے خیال میں کہ بہت بری اثرات مرتب ہوں گے. خو هلته بیا د عمومي انتظام محکمې مرستیال سیکریټر ډاکټر محمد ظریف گوادر د صوبې مرکز په حیث ګرځولو حکومتي ګام د ټولې صوبې په ګټه بولي.
بیسیکلی یہ ہے کہ مشکلات تو اپنی جگہ پہ ہیں،
بنیادی طور ستونزی خو یقیناً ستا، مگر دا خبر ہم دا چې دا یو مهم سیمه ده، دلته به د حکومت او نړیوالو پام راواوړي، دغه ټوله سیمه به په نتیجه کې پرمختګ وکړي او ورسره به ټوله صوبه پر مخ ولاړ سي او دلته به د صوبې لپاره شډیر کارونه وسي. یاد دی وی تیر کال 2011 کې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی هر کال د اکتوبر له 20 بیا د مارچ تر 3 نیټې پورې گوادر د بلوچستان د زمي مرکز وګرځولو. سیړونکو دا ګام د گوادر اهمیت راپارول او پر کوټي د نفوس بوج کمول په ګوته کوي. دا د هم یادوي چې گوادر له کوټي شاوخوا 950 کیلومتر لري د لویدیز پر خوا پروت یو سمندري شارګوټی او په نړیواله کچه مشهوره بندرګاه ده. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
پام کوا
الله الله وای مکور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیگار تو نواستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیو نشویشی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې غړې اخري رپورت تاسو ته دروړو. فریا پرویز یو له هغه سندرغاړو څخه ده چې په پښتو ژبه نه پوهیږي، خو پښتو ژبه کې د ګل جانان تر عنوان لاندې سندره د رحیم شاه سره په ګډه ویلي. فریا پرویز وایي د دغې سندرې د شهرت وروسته اوس غواړي نوې سندرې هم په پښتو کې وایي. ظفر کریمی د نوموړي سره خبرې کړي او دا رپورت یې برابر کړی.
د پښتو موسیقۍ په میدان کې کایوي خواته نو او تعلیم یافته سندرغاړو قدم ایښو دی، نو بلې خواته د نورو ژبو مشهور سندرغاړو هم پښتو په لمخه کړی ده. د حدیقه کیانی، اسما لتا او نورو غیرو پښتنو سندرغاړو ترڅنګ فریح پرویز هم یو له هغې سندرغاړو څخه ده چې پښتو ژبه کې یې سندره د رحیم شاه سره ریکارډ کړې ده. فریح پرویز مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه سندره یې په پښتنو او ان غیر پښتنو کې هم ډېرې خلکو خوښه کړې ده.
جہاں جہاں ہمیں پرفارم کرنے کا موقع مل رہا ہے پاکستان میں کہ بڑی زبردست فرمائش آتی ہے
پاکستان کی چچر تو ہم مال د سندرو ویلو موقع پلاس راشی نو د دغه سندری د اوریدلو فرمائش را څخه ډیره خلک کوي. زیاتره محبولونو کی راته پښتانه وای چې تا ته ټوله پښتو ژبه زده ده، حالانکه ما ته پښتو ژبه بیخی نه زده، یوازې او یوازې دغه سندره راته یاد ده. زه ډیره خوشاله یم چې خلک مال په دغه سندری داد را کوي. فریح پر زیاتوی مخ کی هم په اردو، پنجابی، انګلیش، سرایکی او ځنې نورو ژبو کې سندرې ویلې دي. په پنجابی ژبه کې یې دل هوا بوکاټا او بلا نور سندرې هم مشهور شوې، خو اوس یې د پښتو ګل جانان سندره هم د نورو مشهور سندرو په قطار کې شامل ده.
رحیم کے ساتھ بس کبھی بات بات ہوتی رہتی تھی.
رحیم شاه سره به مې کله کله خبرې کړي، هغه براته ویل چې ما سره یو سندره وایا. یو ورځ زه او رحیم شاه قطر ته تللو، الوتکه کې دواړه سره په دې سلا شو چې ګډه سندره به وایو. بیا چې کله هغه سندره پښتو کې لیکله، زه حیران وم چې آیا زه به دا سندره وویلی شم او کنه. زه به دا ووایم چې د دې سندرې په یادولو کې را سره رحیم شاه ډېره مرسته کړې ده.
اقرار کوي خضر نهیر وی خپل لوزونا جانانا زکمر برایم لتانا اقرار کوي خضر نهیر وی خپل لوزونا جانانا زکمر برایم لتانا زکمر برایم لتانا
پتا بسنگا ایک بار رکڑم جانانا پتا بسنگا ایک بار رکڑم جانانا کمر ور ام لتانا مات دی ٹول مردرو ویلی دینا جانانا کمر ور ام لتانا
فریحه پرویز د سندرغاړې سره سره په ټی وی چینل کې قربانا او په ګڼ شمیر فلمونو او ډرامو کې اداکاره هم پاتې شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ.
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره،
0092-332-533-3351.